علیکم دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته د لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر افریدی اړه معلومات درکو. پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د پښتو ژبې لیکوال، استاد او شاعر دی. هغه د لیکوال امیر حمزه خان شینواری په افکارو پی ایچ ڈی هم کړی ده. زم همکار راشد خټک له اسلم تاثیر افریدی سره مرکه کړې او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د خیبر د ادبی مکتب د هغه یو سو کسانو څخه دی چې د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری او ناظر شینواری سره د ناستې، همنشینۍ او شاګردۍ ویاړ ورته په برخه دی. هغه له هلکوالی راسه د ساحر افریدی، خیبر افریدی، منظور افریدی او د خیبر د نورو شاعرانو سره په تنقیدی غونډو او ادبی ناستو کې برخه اخیستې ده. هغه په ځوانۍ کې شاعري کوله او د شاعرۍ ټولګې هم چاپ دي، خو بیا یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د هغه دوه کتابونو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. پروفیسر اسلم تاثیر افریدی ټول عمر د شاګردانو په ښوونه او روزنه کې تیر کړی دی. د پرنسپل په حیث د کالج نه ریټایر کېدو نه پس هم په اسلامیه کالج پوهنتون کې د پښتو زده کوونکو په ښوونه او روزنه بوخت دی. راځئ چې د پروفیسر اسلم تاثیر افریدی خبرې واورو. سلامونه پروفیسر صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، په خیر خی جوړ یې، خوشحاله اوسه، آباد اوسه، ډیره زیاته مننه.
تاسو یو نوی لیکل شوی کتاب ته جایزه ورکړل شوې ده، ایوارډ ورکړل شوی دی. نو که زمونږ اوریدونکو تلک دا ووایي چې دا ایوارډ کم ادارې لخوا ورکړل شوی دی، کم تنظیم لخوا ورکړل شوی دی، او ستاسو د کتاب نوم څه دی او په هغې کې څه دی، موضوع یې څه دی او کانټینټ یې څه دی؟
زما دوو کتابونو ته انعامونه ورکړی شوي دي، ایوارډونه ورکړی شوي دي. په هغې کې یو د اردو کتاب دی، پاکستانی زبان اور ادب. دا اردو کې سیړنه ده، پاکستان کې ډېرې ژبې ویلې شي، د هغه ژبو بنیاد، د هغه ژبو تعریف، د هغه ژبو چې کوم ادب دی په هغې کې معرفي شوی دی، او بیا په دې ژبو کې لکه اردو ده، پښتو ده، سندی ده، پنجابي ده، سرایکی ده، ورسره چې کوم دی هندکو ده، بلوچی ده، براهوی ده، کشمیری ده، پهاړی ده، شینا دا، بروشیسکی دا، بلتی دا، او ورسارا چکب دا، کوار دا، دا سی دیری جبی دی. نو دا پا دی لکلے شوی دا، او دیتا عباسین آرڈ کونسل دی تحقیق مت کے ایوارڈ او انام ورکڑے دا. دا دی سارا سارا زما بل کتاب دا، دا جوان فلسفہ دا حمزہ شینواری پا نظر کے دیتا تر اوسه پورې درې انعامونه ورکړی شوي دي، درې واډونه ورکړی شوي دي، چې یو رائټر ګیلډز پاکستان، دویم چې کوم دی عباسین آرٹ کونسل، او دریم چې کوم دی نوی ژوند اسلام آباد دیتا ایوارډ او انعام ورکړی دی. په دغه کتاب کې دا زما د پی ایچ ڈی مقاله ده، او د حمزه شینواری د ژوند فلسفه مو پکې راس پړدلې ده، او په هغې خبرې کړې دي، په هغې باندې مو څېړنه کړې ده، او هغه د پښتو ادب مینوالو ته وړاندې کړې ده.
پروفیسر صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو به ستاسو په اړه هم معلومات غواړي، چې تاسو چرته وزګېدی، په کوم کال کې وزګېدی، کوم کوم کارونه مو وکړل، ما اوس څه کوئ؟
زما نوم محمد اسلم دی، د والد صاحب نوم مې نیازګل دی. په کال 1928 کم د سکول ریکارډ دی، د هغې تر مخه په 11 مارچ کال 1928 کې پیدا شوی یم. د کلی نوم جم دی په جمرود کې، او بیا چې کم دی د های سکول جمرود نه مې 10 پاس کړی دی. د اسلامیه کالج په خبر کې مې 4 کاله تیر کړی دي. د دې ځای نه مې اف اے کړی ده، بی ایم اے کړی ده، وروسته اسلام آباد ته تللی یم. د قائد اعظم یونیورسٹی نه مې په مطالعه پاکستان کې ایم ایس سی کړی ده، چې هغه په سوشل سائنسز کې ګڼلی شي. پس ته د پېښور یونیورسٹی نامې په پښتو کې ماسټر کړی ده، یعنی ایم ایم اے کړی ده، او بیا مې د پېښور یونیورسٹی نه په تاریخ کې ایم اے کړی ده. نو دغه زما چې کوم دي تعلیمي اسناد دي، د دې سره سره زه کالج کې د یو استاد په حیث برتی شوم، الته می د کام بچو ته چې کوم دې په تاریخ په مطالعه پاکستان او په پښتو ادب کې درس او تدریس ورکولو، او دغه سلسله را روانه وه. لیکچرر وم، اسسټنټ پروفیسر شوم، پروفیسر شو، ایسوسیټ پروفیسر شوم، او بیا د کالج پرنسپل ته ورسېدم. په مختلفو کالجونو کې د پرنسپل په توګه باندې مشر پاتې شوی یم. د دې سره وړمبی چې کوم دی د خیبر پښتو ادبي جرګې، چې د حمزه بابا په محنت هغه د شخصیت په هغه را جوړه شوې وه، باغا کې مې د ژوند شپې سبا کړي دي. د بابا سره، د ناظر شینواري سره مې لیدل کتل کړي دي. دغسې جبروت پښتو ادبي لیکوال، دغسې په پېښور کې چې کومې ټولنې وې، د هغو سره پاتې شوی یم. او په دې مت کې چې کوم دی د پښتو ادب خدمت مې کړی دی، د اکادمي ادبیات اسلام آباد پاکستان چې کوم دی، د بورډ آف گورنر ممبر پاتې شوی یم. په مختلفو حکومتي چوکو مې د پښتو ژبې او ادب خدمت کړی دی، او دغه مې د ټول ژوند نه چھوڑ دی.
تر اوسه پورې مو څو کتابه چاپ شوی دی پروفیسر صاحب، نمونه یې څه دي او کم کم موضوعاتو باندې لیکل شوی دی؟
ګرانه، زما چاپ شوی کتابونه، وړمبی کتاب زما خوله په خوله خبرې دي، دا یو قسم لا د مرکو کتاب دی چې په خیبر کې داسې شاعران وو چې د حمزه بابا په محفل کې ناست وو. دا هغه دور، د هغه زمانې شاعران وو. خو بیا وروستو ګمنامۍ ته لاړل، نو ما کوشش وکړو چې دغه شاعران، دغه ادیبان زه د پښتنو سره معرفي کړم. نو دغه مرکې چې کوم دي، بیا راټولې کړی شو، یو کتابي شکل ورکړی شو، نو هغې نه یو کتاب جوړ شو. په دې پسې سمدستي وروستو ما خپله شاعري چاپ کړه چې د هغې نوم دی کنجکه. او ظاهره خبره ده چې هغه په غزل، نظم، سندره، کتاب، رباعي په دې باندې مشتمل ده. دا مروجه اصناف دی، په دې کې ما لیکل کړي دي. په دې پسې زما بل کتاب دی مشالونه، دا د نعتونو کتاب دی. په دې کې هم دو نعت دی، دا د الله تعالی چې کوم نمونه دي، صفتی نمونه دي، او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفتی نمونه دي، په هغې باندې هم دو نعت ما لیکلی دی. او دغه کتاب ته زما اوس د وزارت مذهبي امور حکومت پاکستان له طرفه وړمبی نام ورکړی شو چې هغې ته سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم ایوارډ ویلی شي. نو دا هغه کتاب دی، شاید چې ستاسو د دې ذکر اورېدلی وي. دغسې زما سفرنامه ده چې د هغې نوم دی بختور سفر. الله تعالی فضل کړی و، حج ته تللی وم، نو هغه روداد مې راغونډ کړی دی او د سفرنامې په شکل کې چاپ دی. د دې سره سره ژوند فلسفه د حمزه شینواري په نظر کې دا هم چاپ شوی دی. د هغې نه وروستو چې کوم دی، بیا زما بل کتاب چا څنګه ما ویل پاکستانی زبان او ادب، دا چاپ شوی دی. او په دې پسې چې کوم دی، زما بل کتاب چاپ شوی دی خیبر ادب، یوه تحقیقي او تنقیدی څېړنه چې دا په تنقید باندې اډانه لري. او په دې کې د خیبر شاعران ادیبان ما ذکر کړی دي. د دې یو وړمبی ټوک چاپ شوی دی، دویم کار شروع دی، انشاءالله دا به هم ډېر زر چاپ شي. او دا به انشاءالله چې تر 500 جلدونو پورې په دې کې کار کیږي، نو دغه سلسله روانه ده. هغې پسې بیا زمونږ یو ډېر خوږ ملګری و، جوهر ادران، چې په دې پیشتخره کې اوسېدو، د هغوی په فکر و فن باندې ما یو کتاب لیکلی دی، جوهر ادران شاعری او تصوف، یو صوفی غوندې شاعر و. بل کتاب زما بیخی نږدې تیار دی، چاغی کې خاکی. او د دې نه علاوه چې کوم دی، د نثر نور ډېر کتابونه دي. انتظار دی، خدای دې وکړي چې الله ژوند او فرصت راکړي او دغه چاپ کو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا دمکو او سندره اورو.
சாயம் செய்த யார்ப பத் மே சில்வர் கடேதே மாப்ரே நங்கோ நமோஃப உணர்வர் கடேதே மாப்ரே நங்கோ நமோஃப உணர்வர் கடேதே சாயம் செய்த யார்ப
محبت مثل غكر دے زرم جے دیار محبت مثل غكر دے
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
پروفیسر صاحب، پخوا به تاسو شاعري هم کوله، بلکې یو وخت تاسو د شاعر په حیث مشهور وئ. بیا مو بخي نثر ته مخه کړه او شاعري مو پرېښوده. د شاعرۍ سره مو داسې دښمني ولې راواخیسته، یا خفګان مو ولې ترمنځ راغیسته او د شاعرۍ ترمنځ؟
ها ګرانه، کله چې شاعري شروع شي زلبیتوب وي، نو بس بل مخه نه ویني. او هغه چې کم دی یدي شاعری کوي، غزل لیکي، نظم لیکي، بلکې زیاتره غزل لیکي. نو زما چې کوم مشرانو لکه ساحر اپریدی صاحب، مراد شینواری صاحب، او په خپل د حمزه بابا هم داسې فکر و چې کوندې زمونږ سره شاعري خو ډېره شته دی، خو که نثر ولیکلی شي نو دا به ښه وي. نو د دې مشرانو په تحریک باندې زه د نثر طرف ته راغلم. او بل زما دا اندازه وه چې خوشحال خان خټک او داغې دور نه راونسه تر رحمان بابا پورې، بیا د رحمان بابا مکتبه فکر چې کم دی په هغې کې ډېر شاعران دي، حتی چې حمزه بابا دوی ډېره شاعري کړې ده او ډېره ښه شاعري یې کړې ده. نو زما سره خپل فکر هم دا و چې زه به دومره ښه شاعري و نشم کړی، نو ښه دا ده چې زه د شاعرۍ په ځای د نثر طرف ته راشم. او هماغسې وا چې زه نثر طرف ته راغلم، او د زما لکه دا خپل رایه ده چې زما د شاعرۍ نه زما د نثر پنګه درنه ده.
دا خیبر چې دی کنه پروفیسر صاحب، دا خو یو وخت بیخي د ادب په حواله ډېر زیات مشهور و، د حمزه صاحب د وجه، د ناظر صاحب د وجه، د خیبر اپریدی، خاطر اپریدی او نور ډېرو په لسګونو شاعرانو لیکوالانو په وجه. اوس څنګه دی د خیبر اوس ادب څنګه دی؟ تاسو په یو کتاب هم لیکلی و د خیبر ادب که یاد موشي تذکره وه، ډېره ګټوره او خوندوره تذکره وه. نو اوس د خیبر ادبي فضا څنګه ده؟ غونډې کېږي نه کېږي؟ تنظیمونه شته؟ ادبي جرګې شته؟ لیکوالان یې څنګه دي؟
قربان، تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه، یعنی د خیبر ادب و په هغې کې درنې سټې لکه حمزه بابا، ناظر شینواری، مراد شینواری، خاطر افریدی، ساحر افریدی، خیبر افریدی، زیګر افریدی، ساغر افریدی، دا داسې لیکوالانو شاعرانو چې دا د وخت نابغه وو او د دوی هر یو طرف ته فکر وو، لکه بابا به واخلو چې هغه دا شعوري کوشش هم کړی دی چې پښتو ادب ته وده ورکړي او په دې کې مختلف صنفونه ځای کړي، لکه هغوی ناول هم لیکلی، هغوی ډرامه هم لیکلي، هغوی چې کوم دی افسانې هم لیکلي، مضامین هم لیکلي دي. دغسې مراد شینواری دی، دغسې ساحر افریدی دی، دغسې ساغر افریدی دی. نو د هغو وخت داسې و چې ډېر درانه هغه و، د هغوی مطالعه زیاته وه، پرله پسې مطالعه یې کړې ده، پرله پسې محفلونه یې کړي دي. په خیبر کې لکه اوس هم ادبي محفلونه کېږي، وخت په وخت ټولنې جوړې دي، مشاعرې روانې دي، ادبي او تنقیدي نشستونه کېږي. خو په موجوده وخت کې زما شاعر و ادیب چې کوم دی، دا د لوستې نه، د مطالعې نه لرې لرې ګرځي. ډېر اسانه لار ځان ته غواړي چې بس نن شاعر شوم او سبا مې دا دنیا وپېژني. نو په دې کې د هغو نه یو دوه خطا دي، او په هغې طرف ته د دوی مزل چې کوم دی، دا مطلب د تسلی بخش نه دی. جو دادې غوندې او لال پکې موندې شي، نور جهان واړه د تورو کاڼو غار دی. نو ښه شاعران پکې شته، خو شاعران زیات دي. د نثر په حواله مونږ سره کلیم شینواری دی چې هڅه کوي، کوشش کوي چې نثر ولیکي. داسې زر زلمی نور دي چې هغوی دا کوشش کوي چې د حمزه بابا په لار لاړ شي، د ناظر شینواری په لار لاړ شي، د مراد شینواری په لار لاړ شي، د ساحر افریدی په لار لاړ شي، د ساغر افریدی. خو بیا هم مطلب دی چې په باړه کې شهزاد ګل افریدی دی، او دغسې ورسره چې کوم دی زمونږ یو ملګری دوه فراق افریدی دی، دا د دسر هڅې کوي. خو دوی ته لا مزل ډېر پروت دی، نو تسلی او تبه خو شته دی چې انشاءالله خپل نوم به خیبر برقرار ساتي. خو تر ډېره که دا ووایو چې هغه شانته دی لاړ شي چې کوم د حمزه بابا په دور کې وو، نو دا به خواري زیاته غواړي.
خیبر په یو منه د پښتو د غزل استعاره هم وه، د حمزه صاحب په وجه. د حمزه صاحب نه پس د غزل چې دی ژوندی و په خیبر کې. د خیبر غزل څنګه دی په موجوده وخت کې، معاصر وخت کې په خیبر کې غزل لیکل کیږي که نه لیکل کیږي، او څنګه لیکل کیږي، معیار یې څنګه دی؟
ګرانه، غزل خو ما وویل چې مونږ دوه کم سل فیصد شاعران غزل لیکي، او په دې غزل لیکلو کې د هغوی لوسته، د هغوی مطالعه، د هغوی جهانبینی، دا هغوی چې کوم مطلب دی چې ضرورتونه دي، لکه مطلب دی مذهبي مطالعه، سیاسي مطالعه، سماجی مطالعه او شعوري رو دی کې لږ مزل پاتې دی. او زمونږ سره اوتر افریدی داسې شاعر دی چې ډېر ښه غزل لیکي، زمونږ سره ریاض افریدی دی چې ښه غزل لیکي، زمونږ سره درویش افریدی دی چې ښه غزل لیکي. دغسې زمونږ د کلیم شینواری، زمونږ چې کوم دی د همراز افریدی، د فراق افریدی، د کندهار افریدی صاحب، د شامت ښکاری غزل سره، د رضا خان حاضر افریدی غزل، دا مونږ داسې ګڼلی شو چې دا د نورو په لحاظ باندې قدرې بهتر دي، ښه دي. خو دا وختي ما دا خبره وکړه چې بېشکه چې خیبر د غزل استعاره ای غزل دی، او غزل پکې اوس هم ډېر لیکلی شي. زمونږ سره دوه مکتبه فکر دي چې یو ټوټل مکمل د خاطر پیروي کوي، او ځینې داسې ملګري دي چې هغه د حمزه متقدین دي، غزل یې لیکي. خو لکه مونږ د غزل د زغل نه په دې وخت کې زیات مطلب دی چې پر امیده نه یو، ځکه چې دا هغسې غزل ته لا وخت شته دی. خو بهرحال غزل لیکلی شي، او دا یو څو دي چې څنګه ما وویل چې غزل نگاران پکې شته دی. بیا هم خواري او محنت ضرورت دی چې هغه خپل معیار ته ځان ورسوي.
پروفیسر صاحب، لږ به ستاسو په ژوند کې داسې شاته لاړ شو، او د اورېدونکو ته به تاسو دا ووایئ چې د ادب سره مو شوق څنګه پیدا شو؟
ګرانه، ادب ته خو داسې راغلو چې زما په خاندان کې نورت خان، سیلاب، جیهان شیر شیر ارسلا خان خمار منظور چشتی اپریده دا زبا بالکل ورونا او د تر زامن دا شاعری کولا او دلتا با حمزه بابا لستل کې دو دلتا با خاطر لستل کې دو دلتا با ناظر خبرې کې دی دلتا با ادب خبرې کې دی نو دا غي اثر هم وو او مطلب دی چې فطری عطا هم وو نو ما چې دا څلی دل ضروری خبره ده چې دا غي تحریک پرانا کې به ما شعر لیکلو نو دا وجه ده چې د خپلو وروڼو د تره زامنو په پیروي کې ما هم شاعری لاس پورې کړو خو زما د خانهدادي شاعران چې کوم دي دویم ټولو د شعر په شاعرۍ سره زیات تړون وو نثر دویم بیخي نه دی لیکلی وو په دې طرف نه دی تللي خو چونکې زما د شاعری تحریک دغه ملګري دي
پروفیسر صاحب تاسو خو دا زمونږ مشران چې کوم دي کنه حمزه صاحب او ناظر صاحب د ټولو سره مناسته پاسته کړې ده د دوی داسې څه خاطره در سره نشته د ناظر صاحب خوندوره خبره یا د حمزه صاحب څه خوندوره خبره چې زمونږ اوریدونکو سره شریکه کړي او د خویونو په اړه مونږ ته ووایه چې خویونه عادتونه یې څنګه وو دا څنګه مشران وو
حمزه بابا یو داسې شخصیت وو چې د هغه په محفل کې به هر یو لیکوال ډېر په خاموشۍ سره ناست وو د بابا خبرې به اورېدې بابا ته به غوږی خو او کا داسې یو شاعر نیمبو لکه ما واخلی یا زما ملګری واخلی یا نور واخلی هغوی به با بابا ته ویل یا به با بابا په خپل هغې له ناخوا هغه وکړو چې څه ووایا نو مونږ به بابا ته غزلې واورولې زما ملګرو به واورولې نو بابا به بیا خاموشي اختیار کړه نو زمونږ به دا خواهش وو چې یاره زمونږ په غزل باندې بابا څه خبره وکړي نو مونږ به طلب وکړو زمونږ طلب به دا وو چې بابا شاعري زمونږ ښه وه غزل مو ښه وو که نه وو ښه نو بابا به بیا که ضروري ګڼله نو تا ته به داسې یو شعر نیم یوه مصره نیمه یو لفظ وښودو چېره که دا داسې شي نو نور به هم ښه شي او چې ښه به وو نو هغه به وایي چې ښه دی خو خواري کوه دغسې بابا چې کوم دی د مینې او د محبت یو پیکر وو ډېر ځلې مونږ بابا له تللي یو اکثر کم شاعران نوم پیدا کیو نوموړی شي نو بیا د ظلمو شاعرانو لا نه توجه ورکوي او نه ورسره په مینه خبرې کوي خو د بابا کمال دا وو چې که د شپاړسو کالو هلک به د شاعر په تور راغی یا د مینهوال په تور راغی یا زلمی به وو یا به چې کوم دی نوی نوی شاعر شوی و بابا به له پوره وخت ورکولو توجه به یې ورکوله مطلب دی چې داسې خبرې به یې ورته کولې چې یاره اول تاله زده کړه په کار ده علم حاصل کا او بیا شاعری کوه مطالعه کوه دا د بابا مطلب دی چې درس او تدریس و په محفل کې دا هغې نه علاوه د بابا دا هغه وه چې د بابا زه د خلکو په مخالفت کولو او زمونږ غوندې شاګردان او مینهوال به خفه کېدل نو مونږ به چې بابا ته ویل بابا به وو چې خیر دی مړه زما ډېرو خلکو مخالفت کړی دی دا هم پکې صحیح خو که نه یو شاګرد به ډېر مطلب دی چې جذباتي وو نو هغه ته به یې وایي چې ځواب ورکړه خو ډېر د ادب په دایره کې ځواب ورکړه هسې ده چې سبا څوک دا ووایي چې دا د حمزه بابا شاګردان دي یا د هغه د مکتب فکر خلک دي او په دوی کې اډو ادب رشته نو تاسو به د ادب لمن نه پرېږدی او مخ په وړاندې به ځای دغسې ناظر شینواری وو د محبت پیکر وو لکه هغه به ژوند هم کولو روزګار به هم کولو خو روزانه به د هغه په درزنو شاګردان هغه له راتلل د هغه سره به کېناستل خو چرې هم ناظر صاحب دا نه دي ویلي چې یاره ستړی شوم یا تنګ شوم یا دا تاسو څه کوئ ډېر په مینه باندې بیا چې کوم دی بابا خو مصروف وو کله به په پېښور کې وو کله به کراچۍ کې وو کله یو خوا بل خوا ناظر صاحب چې کوم دی په لنډي کوتل کې په لواړګي کې به هر وخت میلمنو ته حاضر وو د هغوی خدمت هغوی سره مینه او محبت دغسې ساحر اپریدی ډېر مینه ناک شخصیت وو مراد صاحب ډېر مینه ناک شخصیت وو نو خاطرې خو یې قربان ډېرې دي خو که زه اوس دا ټولې بیانوم نو دا پروګرام به ډېر اوږد شي او بیا که چېرته بل وخت نو انشاءالله په دې به خبرې وکړو
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
ترجمة نانسي قنقر خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو واورید. اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
د پښتو ادب او پښتو ژبې راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ پروفیسر صاحب؟ ورته خوشبین یې کنه مایوس یې؟
د پښتو مستقبل د شاعرانو ادیبانو په لاس کې دی. هغوی شپه ورځ خواري کوي، محنت کوي، پښتو ژبې ته وده ورکوي، پښتو ادب ته وده ورکوي. دغسې زموږ سره طالب علوان دي پختو بی ایس کے، پختو ایم فل کے، پختو پی ایچ ڈی کے. دغا خلق چکم دی، دغا طالب علمان چکم دی، دا زبنگ مستقبل دے. او پختو دا سی وجوان دے جب علا چی دے سرا دے اثر بادشاہانو، دے سرا دے اثر واقدارانو، دے اثر چارواکو دیر دا سی دے بیرانے مور سلوک کڑے دے. او چونکہ دا جب جوان دے جب علا جوان دے پاتے دا، او انشاءاللہ جوان دے پا پاتی بھی. اس ہمزا چی دا خپل شاگردان گورم پہ اسلامیہ کالج پہ خبر پہنتن کے، انو زکا ورتا خوشحالی گو چی آغی نہ صرف پختو آئی بلکہ پختو کوی، پختو الولی، پختو آئی او پختو لکی. ډېر زمان په شاگردانو کې الحمدلله داسې شاگردان دي چې ورځ په ورځ په ورځپاڼو کې مضمونونه مقاله چاپ کیږي، ذاتی کتابونه یې چاپ کیږي. نو ضرورت خود دې خبرې ده چې د وخت حاکم زمونږ د پښتو سیاسي لیډران، دانشوران په یو خوله د پښتو دپاره ګامونه پورته کړي، د پښتو دپاره کارونه وکړي، او په حکومتي سطح باندې څر وخت په دې کې کار شوی و. لکه یو وخت و چې د پاکستان خلکو به ویل چې دا علاقائی ژبې دي، خو اوس وایي چې نه، دا ټولې قومي ژبې دي. که پښتو د دام قومي ژبه ده، که پنجابي د دام قومي ژبه ده، که سندي د دام قومي ژبه ده، که بلوچي د دام قومي ژبه ده، براهوي، کشمیري، دا ټولې قومی جبې. نو دا چې کوم دی یو خشه ګوندې چې زمونږ جبې قومی جبې منلې شوې دي، او لږه خواري نوره غواړي. خو که زما سیاست دانان ورته سنجیده شي، څو ځل د پښتنو حکومت راغلی دی، خو ډېر په سنجیدګۍ یې پښتو ته هغه مقام نه دی ورکړی چې کوم یې حق دی.
دا ټولنیزې رسنۍ چې دی پروفیسر صاحب، دی خو هم په ادب باندې او ژبه باندې او په ځوانانو باندې ډېر اغېز کړی دی. ځینې خلک وایي چې تاوان یې ورسوه، ځینې وایي چې نه، ګټه یې ورسوله، ځکه چې د دې د وجې ځوانانو پښتو لیکل زده کړل. ښه خلک چې پخوا یې پښتو نه شوه لیکلی، اوس په فیسبوک باندې پښتو لیکي، او ځینې وایي چې نه، خراب یې کړو، معیار یې وغورځولو د ادب او د ژبې. تاسو څه وایئ د دوی د اثراتو په اړه؟
دا صدا قربان چې د هر یو سیز دواړ خونه یې ښه اړخ هم شته، بد اړخ هم شته. ټوپک دی، د ځان حفاظت پہ کوا، استاد پارا فائدہ دا پکې او کدا انسانان پہ وجنے، قتلیام پہ کوي، نو بیا چې کم دے دا سراسر تاوانی دے. دغه سی سوشل میڈیا دا، الیکٹرانک میڈیا دا، پرنٹ میڈیا دا، د دې سرا یقینا چې کور کور ته پختو ورسه دا خلق لاګیا دي. تاسو یقینو کې قربان چې زمونږ سره د جرمنی نه پختانه دي تماس نیسی، د انگلینڈ برطانیہ نه زمونږ سره تماس نیسی، په هغه ځای کې شاعران دي، لیکوالان دي، هغه زمونږ سره تماس نیسی، پښتو او پښتنو په حق له تپوسونه کوي، د تاریخ په حق له تپوسونه کوي. دغه سي په عربو ملکونو کې دي، دغه سي په امریکا افریقا کې دي. نو تاسو یقین وکړئ مونږ به ډېر زیات خوشحالي ګو. دا پښتو چې کوم ده، نن سبا امریکې ته هم رسېدلې ده، آسټرېلیا ته هم رسېدلې ده، یورپ تم رسیدلې ده، افریقې تم رسیدلې ده، هر ملک ته رسیدلې ده. نو زه دغه سیزونه چې په مثبت رویه باندې په کارولی شي، نو د دې ډېر زیات ارزښت دی او په کار ده چې دا په کار راشي. او چې تر کومه پورې ګوره د مونږ سره چې څه نه وي، لکه افسانه کمه وه، نو مونږ ته د معیار پته نه لګېده. نن سبا د مونږ سره چې افسانه راغله، ډېره راغله، نو مونږ ته پکې اوس د معیار و دی مقام پتہ لگے گی. نو دغه سی سوشل میڈیا دا دغه رسنۍ اداري دی نو دا د پښتو لپاره په ګټه تمامېږي. زه خو یم چې د دې هیڅ بدعت رشتہ ټیک ده چې د زنو به املا سم نه وي، د زنو به طرز تحریر سم نه وي، خو بهر یو هڅه خو کوي کنه. په کار ده چې مونږ د هغوی حوصله افزایي وکړو، هغوی ته وښیو، مونږ کوشش کوو چې هغوی ته وښیو. هغې چې څنګه سوال په خپلو لفظونو کې راولېږي نو مونږ ورته په سمو لفظونو کې هغه سوال هم ښکاره کړو، هغه د هغې جواب هم ورته په صحیح لفظونو کې ولیکو، واٹس اپ یې ور ولیږو، په مسنجر یې ور ولیږو، نو هغې نه د هغو تربیت کېږي. دا یوه ښه خبره ده.
اوس په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ تاسو خو د تحقیقي مضامین هم لیکئ او دا هم د خوښې موضوع ده، نو تاسو اوس فی الحال چیرته تحقیق باندې بوخت یې کنه؟
قربان زما خو یو کتاب چې کوم دی د خیبر ادب، یوه تحقیقي او تنقیدي جایزه دویمه برخه، په دې باندې کار روان دی. اعتراف په نوم باندې زما سره داسې مقالی دي چې ما په خوشحال بابا لیکلي دي، په رحمان بابا، حمید بابا او دا سر په نورو شاعرانو، پخوانو شاعرانو، په موجوده شاعرانو، جدید لیکوالان چې کوم دي، نو دا ما راغونډې کړي دي. د دې سیټنګ روان دی، انشاءالله دا اعتراف په نوم به چاپ شي. زما خاکی دي، ما خواینه نوم ورکړی دی، خو ګورو چې ملګري څه وړاندیزونه مخې ته راوړي چې د هغې په رڼا کې به بیا نوم کېږو. دغسې په یو وخت کې په ریډیو کې، د پېښور ریډیو نه یا د خیبر ریډیو نه، ما په ډېر شی کتابونو باندې پوره 15 کاله تبصری لیکلی دي، ټولې ما سره موجودې دي. نو غواړم چې دا چاپ شي او دا منظر عام ته راشي، ځکه چې ډېر کتابونه اوس موجود نه دي. نو دغه دا دغسې زما رپوتاژونه دي، دغسې زما افسانې دي، 15 ستوري چې هغه هم لا نه دي چاپ شوي. غواړو چې دا ټولې چاپ کړو. د حمزه بابا په نظم گوئی باندې زما د امفیل مقاله ده، د حمزه شینواری نظم گوئی فنی او فکری مطالعه. نو غواړم چې دا هم زر تر زره چاپ شي. او دغسې وخت وخت لیکونه کوو قربان. نو اراده خو هم دا ټوله ده چې دا ټول چاپ شي او منظر عام ته راشي انشاءالله.
پروفیسر صاحب، په دې پوهنتونونو کې چې کوم سندی تحقیق کیږي، د دې معیار څنګه، د دې په اړه څه وایي تاسو؟
قربان، تاسو د سندی تحقیق خبره وکړه، نو زه خو دا وایم چې زمونږ چیرمین ډاکټر جاوید اقبال خټک صاحب چې څومره خواري کوي، نو یو خدای ته پته ده او یو مونږ ته پته ده. یو یو لفظ ګوري، یو یو ټکی ګوري. تاسو یقین وکړئ چې دا خاکی مونږ ته مخې ته راشي طالب علمانو جوړې کړي وي. نو زمونږ پوره بورډ دی چې په هغې کې ډاکټر جاوید اقبال خټک صاحب دی، ډاکټر نصر الله خان مجنون دی، ډاکټر زر محمد سنگر دی، ډاکټر آیات الله خان وزیر دی، زه یم، نور ملګري دي، د پېښور پوهنتون د اکیډمي ملګري لکه ډاکټر روح الله صاحب شو، ډاکټر فرخنده میډم شو، دغه ټول کینی او دغه چې کوم دی ډېر په احتیاط باندې وګوري. مونږ په خپله د دې نه یریږو چې سبا مونږ ته څوک ګوته ونه نیسي چې یاره دا خو تاسو په نکرانۍ کې مقاله لیکلې شوې ده او دې کې دا خامۍ دي. دغسې زمونږ ملګري دي، ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب دی، ډاکټر شکیل احمد دی، ډاکټر بیٹھنے صاحب دی، محب وزیر صاحب، ڈاکٹر محب وزیر صاحب، ملاکنڈ پوہنتون کے ڈاکٹر علی خیل دریاب صاحب، یقیناً ملگری چکن دی لگا دا نگران دی نگران. نو دوی ټول غواړي چې ښه څېړنه وشي، ښه تحقیق وشي او معیاري سیزونه مخې ته راشي. کوشش دا کوي چې نوي نوي موضوعاتو باندې لیکل وکړی شي، د زلمو او پیغلو حوصله افزایي وشي. نو ګوره جی، دا که تاسو وګورئ، خاکه جوړه شي، خاکه چې کوم دی د سوپروایزر د نظر نه تېره شي، د کمیټې د نظر نه تېره شي، بیا چې کوم څېړنکار دی یو یو باب لیکي او هغه خپل سوپروایزر ته راوړي، هغه یې ګوري، ملګرو سره خبره اترې کوي چې یاره دا معلومات سم دي که ناسم دي، د هغې ټولو مرحلو نه وځي. مونږ پښتانه یو کنه، خبرې ډېرې کوو، عمل کم کوو. ټیک ده چې داسې یو نیم کس به وي چې هغه په څه وجه باندې مخې ته نه راغلی، د هغه لیک او لوست به کمزوری وي، خو به لحاظ مجموعي چې کوم دی دا ټولې مقالې سره ډېره زیاته خواري کېږي. او هېڅکله چا دا نه دي ویلي چې مطلب دی بس چې هر څه وی خالی نه مخ کې تیروي نه ډیره خواري ور سره کیږي.
ها یعنی تاسو نه مطمئن یې؟
نو کم اس کم مونږ ته مطمئن یو چې دا کم خلک خبرې کوي په کار د چې دلایل او څنګه مخ ته راوړي. چیرې دا خامی ده؟ دا خامی ده ځکه چې دا مقاله که تاسو غور وکړئ وخت په وخت چاپیږي. دا اوس زما مقاله چې چاپ شوه د ژوند فلسفه د حمزه شیرواري په نظر کې، زه چې کوم دی د همایون ډاکټر همایون هما صاحب سره ناست یم، ډاکټر یار محمد مغموم صاحب سره ناست یم، دغسې چې کوم دی ډاکټر خالد خان خټک صاحب سره ناست یم. په هغه وخت کې چې څومره لیکوالان او پوهانو ما ته رهنمایي اخیستې ده او زما په دې لیک کې حوالہ او شکریہ موجود ده. نو دا سی کله کې دی چې یو سړی لیکم کوي خواریم کوي او بیا د هغه چې کم دی معیاري هم نه وي، نو دا سی خو کېدی نشي.
دا خبره به چې کېدله کنه چې نثر په کار چې پښتو کې ولیکل شي، نظم ډېر زیات ولیکل شو، شاعري ډېره وشوه، شاعري بې خونده شوه، بس نوره نه ده په کار. اوس خو نثر هم ډېر لیکل کېږي، نو ستاسو دې باره کې څه خیال دی؟
راشد خټک صاحب یقیناً چې دا سر په پښتو کې لیکلی شي، اوس ډېر زلوی دي، ډېر لیکوالان دي، دوی نثر لیکي، باقاعده نثر لیکي، ورځ په ورځ نثر لیکي، وخت په وخت نثر لیکي. نو یقیناً چې زموږ ټولو دا خبره وه چې شاعري لږه کمه په کار ده او نثر زیات لیکل په کار دي. خو چې مونږ د نثر زغل ته ګورو نو مونږ مطمئن یو او دا نثر لیکنه چې کومه ده دا ډېره ده، ښه ده، تسلی بخشته او مونږ ته مطمئن یو. په کار هم دا ده چې زلمی دې طرف ته راشي، اوس خو ډېر زلمی او پیغلې چې کوم دی په نثر کې هڅې کوي او ډېر خخه لیکونه او کاوشونه یې مخې ته راغلي دي.
پروفیسر صاحب موسیقي اورئ که نه؟ او کوم ډول موسیقي مو خوښېږي؟ د خوښې سندرغاړی مو څوک دی؟
یقیناً موسیقي خو ما اورېدلې هم ډېره ده او اورو یې، اوس یې اورو. درنه موسیقي د حجرې مجلس او پخا شاعری دا چې کومه ده دا اورو، لکه البام له د خدای ژوند ورکی دی ما اورېدلی دی، اکبر حسین او گلزار عالم ټکر صاحب ورسره دا سر چې ډور څومره وو که هغه لرې پښتونخوا دي که د لرې پښتونخوا دي، نو ضروري اورو. خو دا ده چې د حجرې مجلس او پخه شاعري د فصاحت نه ډکه، د بلاغت نه ډکه، د خوشحال بابا کلام، د رحمان بابا کلام، د نور چې څومره زمونږ درانه شاعران دي تر حمزه بابا پورې، مراد شینواري پورې، ناظر شینواري، خاطر افریدی، رحمت شاه سائل، اکرام الله گران، خیبر افریدی، نو مونږ خو یقینا چې بس دی فنون لطیفه سره د چا ذوق وي او بیا ورسره واسطه وي. نو شاعري او موسیقي او مصوري دا خو تقریبا چې د یو قبیل فنونه دي، نو یقینا چې موسیقي اورو، ښه موسیقي اورو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا دمکو او سندره اورو.
زخاری ایر داستاد دره، کاش که زخاری ایر داستاد دره، چی قدم دی همیشه زما پسر ره، چی قدم دی همیشه زما پسر ره، کاش که زخاری ایر داستاد دره، کاش که زخاری ایر داستاد دره. قدم دی ہمیشہ زما پسر رے، قدم دی ہمیشہ زما پسر رے، کش کے زخاری ایرے داستاد در رے،
دشت زخاری ایره داستاد در وی تو گلشن میں گزر رہے داستان تو گلشن میں گزر رہے چکدم بھی ہمیشہ زما پسر رہے چکدم بھی ہمیشہ زما پسر رہے کشک زفاوری ارے داستان در رہے کشک زفاوری ارے داستان در رہے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے کشک زفاوری ارے داستان در رے کشک زفاوری ارے داستان در رے کشک زفاوری ارے داستان در رے
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د حکومتي ادارې چې کوم دي کنه اکادمي ادبیات یا د کلچر ډپارټمنټ چې دی د صوبې د دوی لخوا د پښتو سره سمرسته کیږي کنه او دا پوره ده کنه د پښتو لیکوالانو سره د پښتو هنرمندانو سره؟
قربان د حکومتي ادارې چې کوم دي نن سبا خو بیخي مرسته نه کوي. زمونږ په صوبه کې د تیرو تقریبا د لسو دولسو کالو نه تر اوسه پورې ادبی سرگرمی بالکل پدیشت صاحب ده. البته اکادمی ادبیات اسلام آباد پاکستان چې کوم دی دا وخت په وخت شاعرانو ادیبانو سره مرستې کوي او د هغو تخلیقات چې کوم دی مخې ته راوړي انعامونه ورکوي، خو چونکې هغه هم مطلب دی چې په شمار یو څو کسانو ته ورکړی شي، دغسې اکادمی ادبیات نه چې کومه اعزازیه شاعرانو ادیبانو ته ورکولی شي نو هغه هم تسلی بخښته. نورې ادارې چې کوم دی بس زمونږ په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی چې دا د پی ټی آی حکومت راغلی دی نو دوی د ادب سره څه چې ډیرو ادارو سره مرسته نه ده کړې او وخت په وخت چې کوم دی دغه مرستې د نشت برابرېږي. دا پکې یو عجیبه غوندې کار دی. د دې نه مخکې حکومتي ادارو کاغه صوبایی دی او کاغه وفاقی دی هغه ډېرې مرستې کړې دي.
په پښتو کې چې اوس کوم فکشن لیکل کېږي، لنډه کیسه، ناول یا دغه نور چې کوم تخلیقي نثر دی کنه لکه خاکا شو، تکل شو، د دې په اړه مسخه لیدل معیار پاره چې معیار څنګه دی؟
ما خو تاسو ته وویل کړه چې زبون سره تر اوسه پورې د خاکې شل کتابونه نه دي برابر شوي. دغه سي افسانه خپل مزل شروع کړی دی، ناول هم شروع کړی دی، افسانوي او غیر افسانوي نثر دواړه لیکلی شي او بیا په دې کې زیاتره چې کوم دي دا د بیس چې مونږ ورته وایو د ایم فل طالب علمان د پی ایچ ڈی طالب علمان دغه یې لیکي. نو تر څو چې مونږ سره یو څیز زیات شوی نه وي نو مونږ خو د هغې د معیار فیصله مونږ ته ګرانه ده. اگر چې اوس ډیر ښه لیکونه کیږي په خاکه باندې چې کوم دی ایاز اللہ ترگزی صاحب مکالہ لکھ لیا پتہ کل باندھے امین تنہا صاحب لکھ لیا پی ایچ ڈی مکالہ او نو چتر دے حد پورے کار پہ او صنف کی گی نو آگا یقیناً جی تسلی بخش دے دغه سی زمونگ ڈیرو ملگرو چکم دے انفرادی سیڑنا کرے دا لکا سیر منگل صاحب دے افسانے سل کلن تاریخ لکھ لے رشید احمد صاحب چکم دے ناول داستان تاریخ لکھ لے دغه سی نور اسلاف دی نو پدی باندې مونږ بیا چې کوم دی اطمینان لرو چې مطلب دی کار خو ډیر شوی دی او معیار یې ښه دی دومره پریوتی معیار یې نه دی خو کوشش پکار دی چې مونږ خپل لیکونه نور هم ښه کړو او عالمی ادب مطالعه وکړو. نن سبا چې دا جدیدیت کوم اصطلاح پکار راځي یا افاقیت مونږ د څه وایو دغه موضوعات مونږ راواخلو او مونږ یې حریر کړو نو انشاءالله چې معیار به نورم ډیر خشي.
د نورو ژبو سره چې پرتلکو د ګاونډیو ژبو سره پښتو نورو ژبه معنا دغه نو اردو سندي بلوچی پنجابي سرایکی فارسی تاسو څنګه ښکاری د پښتو ادب معیار څنګه دی د نورو ژبو په مقابله کې؟
تاسو یقین وکړئ جی چې ما کله ایم فیل کولو علامه اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد دا نال تا ډیر ژبې لکه څنګه نوم دی پاکستانی ژبې او ادب. دلته زبون ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب دی دا غسر ضیاء الرحمن بلوچ صاحب دی سند ملګری دی نو دا ټول ژبې چې مونږ ولوستې نو مونږ په دې باندې ډیر زیات مطمئن شو چې په دې کې ګوره غزل چې کوم دی دا پنجابی ژبې ته ډیر رسو راغلی دی دغسې نور اسلاف دي چې هغه سندی ژبې ته ډیر رسو راغلی دی بلوچی ته ډیر رسو راغلی دی براهوی ته ډیر رسو راغلی دا نور ژبې خو بیخی مطلب دی د پښتو نه رسو دی. نو زمونږ په دخوا او شا کې چې څومره ژبې ویلی شي لوستلی شي دغسې چې کم دی مونږ په پښتونخوا کې څومره ژبې دي په هغه ټولو کې پښتو چې کم ده ډیره ښه روانه ده او ډیر مطلب دی چې هر قسم صنف هم پکې شته هر قسم لیک هم پکې شته او معیار هم ښه دی. دغسې که مونږ د بین الاقوامي ژبو سره د دې موازنه وکړو نو بیا هم پښتو چې کوم دی دومره خواره ژبه نه ده او نه یې لیک لوست دومره خوار دی بالکل. خو صرف ضرورت د دې خبره دی چې مونږ خپل مقصد خپل پیغام خپل لیک هغې خلکو ته ور ورسوو. زمونږ سره ډېر د اعلی پایې لیکونه شته دی هم په افسانه کې شته هم په ناول کې شته هم چې کوم دی په ڈرامہ خوز بالکل آغا زوال طرف تلاڑا البتہ خاکا سفرنامہ رپوتاج مقالہ مضمون پدی سیزنوں کے مونگ خخلی کوالات پیدا کری دی و خخلی کو نظر مونگ سرا شتا نو دا سے ہم ندا چی کندی پختو زبیا ہم بدے بانے متوینی ہم چی پنجابی جبا دا کا سندی جبا دا کا کشمیری دا کا پہاڑی دا کا بلوچی دا کا براہوی دا سرائی کی دا سندی د دینا د پختو مطلب دی چې معیار او مقدار دواړه خري. خو بیا هم زما لیکوال ته ضرورت دی چې دی مطلب دی چې پختو ادب ته په عالمی تناظر کې وګوري او د هغو د مقابلې سیزونه مخې ته راوړي.
ترجمو په اړه ژباړو په اړه مسا خیال دی پروفیسر صاحب د یو ژبې دپاره د یو ژبې د ادب دپاره د ژباړو څومره ارزښت او اهمیت دی؟
کینن چې ترجمه لکه څنګه ما وختي سوال کې وې چې که زمونږ اصناف زمونږ لیکونه په فکری توګه په فوري توګه دا ترجمه تر مخه نورو قومونو ته ورسیږي دغسې د نورو قومونو جذبات فکر فن مونږ پښتنو ته راشي نو دا ډیر ضروری دی او په دې کې کار خو کیږي خو ډیر تسلی بخش کار نه دی. په کار دا چې دغه کار نور هم تیز کړی شي زیات کړی شي او د پښتو ښه لیکونه چې کوم دی دا اردو کې په انګریزي کې په نورو ژبو کې ترجمه شي او د خلکو ته ورسولی شي. دغسې د هغوی لیکونه لکه څنګه اکادمي ادبیات پاکستان چې کوم دی وخت په وخت د یورپ د امریکې د افریقې د آسٹریلیا د شاعرانو لیکوالانو لیکونه ترجمه کی او په اردو کې چاپ کی نو داسې ضرورت پښتو ته هم دی خو داسې اداره د پښتو سره نشته دی چې دا کار او دغه ذمه واري په سر واخلي او د خوشحال بابا، رحمان بابا، د علی خان بابا، د حمید ماشوخیل، د کاظم خان شیدا، د حمزه بابا، د غنی خان، د رحمت شاه سائل، او سره چکم د اکرام الله ګران، اندیش سمسل کمار، ډاکټر اسرار، محمد اقبال اقبال، خاطر افریدی، ساحر افریدی، خیبر افریدی، ناظر شینواری، مراد شینواری، رحمت الله درد، غازی سیال، ایوب صابر، او بلا اډورو ډیرو لیکوالو او کلام مقصد پیغام نوری دنیا تا رسول ضروری ہو کی
د نو لیکوالانو ته پروفیسر صاحب سب پیغام ورکول غواړی، سلار خونه ورته کول غواړی، سناسیت ورته کول غواړی.
نوی لیکوالان باید چې مطالعه ہو کی، هر قسم علوم زده کی، کاغا د طب علوم دی، کاغا د منطق علوم دی، کاغا د فلسفی علوم دی، کاغا د ادب علوم دی، اور سرا اور سرا عالمی منظر نامہ، دنیا بدلی گی، روان دا وقت وقت پک انقلاب ناراضی پدے ہر سے نظر بھی پختو ادب اور تخلف نہ تریے پورے یاد بھی نو د پختو سر مینا کول، د پختو خدمت کول، او پختو نور تر سوال دا زلمو په ذمہ دی، او په کار د دوی د خپل ذمہ واری تر سره کی.
ایره مننه پروفیسر صاحب، موږ ته وخت را کول، او خدای په امان په مخه مخه.
خوشاله اوسه، یو جهاد ودنه چې تاسو موږ دومره اهم وګڼلو، موږ سره مو خبرې وکړي، موږ ته مو بلنه راکړه. ستاسو استاسو د ریډیو یو جهان مننه، خوشاله اوسه، مننه جی، السلام علیکم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ، او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
मस्त्यम मैं परस्यम रिंदे क्रम 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 और मोतस्य बाबादा खुर्म 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 मस्त्यम मैं परस्यम रिंदे क्रम 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 और मोतस्य बाबादा खुर्म 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 मस्त्यम मैं परस्यम
محبت دا تلوار او سلامت نایم لارد محبت دا تلوار او سلامت نایم لارد محبت دا تلوار او سلامت نایم لارد محبت دا تلوار او سلامت نایم سچے پدا ہسے سچے پدا ہسے لارے تلما 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 لار متصے بابا دا خرما 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 مستیم میں پرستیم مستیم میں پرستیم
ہس من کری نکھم ہس من کری نکھم خلکا